یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته هر کله په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله.
د دوو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو رئیس له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې تر اوسه له زده کړې بې برخې دي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په درې ولسوالیو کې له سیند څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم سم کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو بسوځيږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو. د بحث مو په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي. د خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کې احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی او د شمالي کوریا رهبر د خپل هیواد له چارواکو غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا هلته نږدې اوسي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغو ځایونو ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري وژلی و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبرا دریځ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پرتله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شی یا افورته وشی. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشې شوی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په ترڅ کې او د بین الافغاني خبرو په درشل کې د افغانستان له زندانه خوشې او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین راشي. د امر روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمري نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمري ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دغو روغتیايي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلی دی چې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ ویاند ګروال سودیر چامولی ویلی دی چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلی چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د نوموړي ډاکټر په هغه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نو خوړو اعتصاب پیل کړی. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 اویایمې کلیزې په مناسبت کړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام رازو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي کنړې والو ټولنه په روغتیايي برخه کې افغانستان سره سم دستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې لوی غمیز سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیايي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندیدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او وایي وضعیت دومره خطرناک دی چې قسم دستي مرستې ونه شي نو دغه سیستم به له منځه ولاړ شي. یونیسف دا هم ویلي چې د خوارزواکۍ له امله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنون کړي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیايي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیايي سیستم تل منځتلو په حال کې. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد با له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د جمیرا رسیدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ترڅنګ خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند ګواخي. خغلی عبدی چې د یونیسف لسیمیز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکي په څنګه کې لزګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواخ سره مخ و. اسهال، شرع او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر سژر د افغانستان له روغتیايي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیايي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړي دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیايي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندیدو سره په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سدا یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دې په خپل پریکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دې وربندي وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې دې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له ستر ناورین سره مخ شو، د هغه ناورین پړه به هم به دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیا سکتور د زیانمنې دو پاره د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی مشر هم ویل په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. مک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږی او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړې، خو تر ډېره یې روغتیايي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیايي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیايي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو لنه پاملرنه هم سر ټکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
نن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د برخې مسول هیدر باروي د ماشومان جنو نړیواله ورځ سکال په نړۍ کې داسې محل منزل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس جنو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شوې دي. نوموړي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړوباله. نور په دې رپورټ کې
د ماشومان جنو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیدلې چې طالبانو په دغه هیواد کې جنو له خوندزیو په هانتونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د خصوص برخې مسؤل هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمن ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د جنو د تعلیم او کار سره مخکینه دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
د ماشومان جنو د ورځې نمانځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار 10 ورځې تیریږي. هلکان ښوونځي ته ځي. تازه اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لري کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام جوړ کړي.
طالبان چې کله کابل تننه وتل په ټول هیواد کې په هنتونونو خوانځیو ته د نجونو په تک بندیز ولګوه. په هنتونونو کې د ټولګیو بیلول بل هغه جدي مسأله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقونو نړیوال سازمان د خصوصي برخې مسؤل هیدربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمر نجونو اجباري ودونو ته اړ شي چې بیا به یې پایله خطرناک وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د کم عمر نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 1350 ښودلی وو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کېدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکز پلاوی غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشوارس کې نسل جوان شخصیت
ځوان نجونې په تیرو 10 کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او د تله ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته
نه د برابر طالبانو د خپل ژمنو خلاف کوم چې موږ سره په مذاکرات کې درلودي جنې د زده کړو له حق محروم کړي دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 1,100 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9,000,000 زده کوونکي شته چې یوازې 30% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟ تجلیل میشه.
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکی روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې کامیار هوایی شرکت او جلغوزو صادرونکو ټولنې ترمنځ د کارګو لیک په اړه درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوی کامیار هوایی شرکت به چین هیواد ته د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلوي. خو د خونې چارواکو له دې شرکت څخه د لیک د بیې د کمیدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سره د سوداګریزو پروازونو د پیل په برخه کې مشمني کړې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کامیار هوایي شرکت د پروازونو کرنې ته نه ده پټاګه شوې خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکو تمه ښودلې چې ډېر ژر به دغه پروازونه پیل شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په میلیونونو افغانۍ او ډالر د افغانستان مالي وزارت ته سپارلې دي. د دې بانک له لوري په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوی دا پیسې چې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو څخه ترلاسه شوي د تیر حکومت له ځینو اشخاصو څخه پاتې وي. د افغانستان بانک وایي مالی وزارت ته په سپارل شویو پیسو کې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ، 45 میلیونه ډالره له وزرو زیات ایرو او یو اندازه سره زر شامل دي. د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیسې به د ولس او بیارغونې په برخه کې ولګول شي او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او امبریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هوټلونو څخه د ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ښارونه د څو حملو شاهدو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. جزئیات په دې رپورت کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد ادبا د لا مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنۍ چار وزارت هم لخپل وګړو غوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتې دوله عمله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په ټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا غنګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیات شوې دي. داعش ډلې په خپل ورستۍ حمله کې چې د ځانمرګ په وسیله 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګ حمله تر سره کړه چې په کې لخت تر لګه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
ازادي رادیو اوري د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو لسوالیو کې لسنځ خدي او بو د پورته کولو سولري سیستم کار نه کوي. د کونړ د اوسیدونکو په خبره دغه سیستم په 1.5 میلیون افغانیو جوړ شوی دی، خو چارواکو سره ژمنه کړې و چې سیستم به فعال وي او د دوی ځمکه او باغونه به خړوبوي. دوی دغه رازان دښنه لري چې چیرې دغه سیستم زر جوړ نشي او دوی باغونو او زمکو ته اوبهونه رسیږي نو ډیر حاصلات بل لاس ورکړي. نور په دې رپورت کې
د کونړ سپاند سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي زمکه پرتی دي او د اوبو د نشټوالي لامل پرې ژمه او اوړه سپیر بادونه لګيږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومو ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تګ زمکه پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې تیر حکومت د مریض برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبول لپاره یو لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. اته سلویخ کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکو دی وای که څه هم چې د سولري برېښنا په زور لسین څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی به هم ورته خوشاله وو. هله درلوده چې ورسره به سپيري دختې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
زمکه ټول للمي دي، زراعتي او بزمکه امکان دي. دغه شی جوړ شو لکه د لندې سترګي وخه مونږ ټول زمیدارو ته خوشاله وو چې دا به کامیاب شي. نو مونږ باندې بوټي کم سینال کړه غو شو او زمکه مغه شړه پرته ده او خلارې او تقله پروته.
نواز خان د مرور ولسوالۍ وسیدونکو دی، د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی. وای
دغه سولري شبکې چې په ملیونونو افغاني پلیګېدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کارو کو جواري وکړه، لغه جوار موصولو نو سخت خساره او تاوان هم موږ ته وختله. وسم تقریبا په 100 جری به باغونه دلته کړه. دغه وبو سیستم فعال نشي نو غم ده وګو بس وزيږي دغه به نور تاوان موږ ته وړي. غنم مکرر روان دي.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم تری شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو لامل هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دی تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین راوغواړي کمزوري او بدل وسایل پر اصلاح کړي، ځکه چې په نومي 1.5 میلیون افغانۍ راوستل شوی دی. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4000 جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره جوړه شوې وه، خو اوس یو جریب هم نشي وبکولې. په کونړ کې طالب چارواکي هم وای ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د مریض برېښنا پر زور له سیند اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېر غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقع دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د طرفدار دی دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسه دغه پروژې سرته رسولې دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي. نو
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یو کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د غلام خان بندر لارې یوازې د سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده، خو د دوی پر مخ تړلې ده چې دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور لسمې د زموږ د مشال راډیو د همکار عمر وزیر پر پورت کې
شمالي وزیرستان غ کډوال چې زربیازه به عملیاتو راهسه گاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي، ګلامندې چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وایي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلی انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږ ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځ انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي، نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغي جوړ شي یا مړ وشي، نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځلی انتظامیه چارواکي دوی په خپل مرسته میرامشا او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باندا اور مشتا غور تکلیف تا مریضون تا و تاگر تاگ دا مش اجل مریض بھی دی اجل مریض تا دیو سہولت تا پک ملاوی جی چے امبلانس درو والی او بیا دا غا مش یو کاس میں سر خلص بھی یا دے خود میرم شاہ ہسپتال تا ناکل کی او مش دا ہلا دو چے تجارت پر خلص دو دے مش تاگر تاگ تا نہ تو خلص حال کر ترخام یا سپین بولدا کی ابلا لیا رے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازي راځي چې میرامشا یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
دسی ورځې کې چې مریض ګردې تکلیف لري غلام خان درسم ارسم ولیار کې اجازه نه روکوي پاکستان ته چوړم میګ دا وختونه دلیان میګ ته درکم د خپلو سشي لکه ترخم کې چې میګار وخت وکړای شي چې وړي یا وړي کنه تجارتي ته خاصه خلص د تجارتي میټر سی ار سی مشکل نشته. میګ غوړي چې عام خلک ته خلص شي ځکه چې ډېر مشکلات دي چې دا مشکل دی میګ دی پرال شي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر ځلې انتظامیه یو چارواکي وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تازی هلته ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي. سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ډیپټی کمشنر او د سیسټم کمشنر په حکم سره چې کیم بارډر باندې وی مورونرسي صحه دایتي چا خپل لول باندې مش بسر کوری امبولانس شه ریسکیو امبولانس شه میران شاه سپتال تر ساوی او چکیم داس بیمارون وی چا مخشتا غوړی مسالې اغه شه مش خپل پرپور کوشش کی ډیوټی سه په حکم سره او تشاور بنوتاه ترتیب جوړاوی خو اکثر تر بیمارون علاج په میرم شاه شه کیږي میرم شاه سپتال ته مش په خپزات سره ساوی او ورته پرځن سلا په داسې شت زیرتی
مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي د عامو خلکو تګ را تګ لپاره د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عمله او نور لوازمات پوره شي نو د تګ را تګ لپاره به هم پرانستل شي
په هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د اونۍ بحث لرو د بحث مهم په قطر کې د طالبان او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي خو تر هغه مخکې په افغانستان کې غرمې 12 نیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وار دی له احمد تکل نبی وورو
متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي دوی په ځانګړي ډول د کابل سرنا هوټل یاد کړی چې ډیرای میلمنه بهرنیان دي د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیری په ډزو وژلي وو او دوه نورې ټپیان کړي وو په قطر کې له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی دی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناری والا ټولنه په روغتیاي برخه کې په خپل وخت افغانانو سره مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې بلوي بشري ناورین رامنځته شي د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یو لانجمنې سیمې د خپل پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ د ځواکونو له نږدې دوه کلونو راهیسې په دې سیمه کې ډیرو چې څو ځلې په خپل کې خونړۍ نښته کړې وي د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی معالج ډاکټر وای نو موړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري ساکاشویلی د نخوړو اعتصاب کړی او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وای د خپل هیواد له چارواکو یو غوښتي دي چې د خپل وګړو د ژوند شرایطو د ښیګڼې لپاره کار وکړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم دا بحث مهم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي او هغه پر امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزه او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي پلاوی په دې خبرو کې چې قطر پلازمینه دوه تیره دوه ورځې کوربنوه پر امنیتي او تروریزم پر موضوعات او د غراز له افغانستان په خوندي توګه د امریکایي وګړو نور بهرنیان وو د په وینا زموږ د افغان شریکانو د وټلو پر مسایلو څرخېدي نت پرایس د غراز ویل په ټولنه کې د خزو د فعال ونډه اخیستو په ګډون د خزو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجندای و بل مهمه موضوع جوړوله نت پرایس د هم ویلی چې افغانانو سره په مستقیم ډول د بشری مرستو رسولو پر موضوع هم خبري وشوي او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته په مستقیم ډول بشری مرستې ورسوي هغه ویل دا خبرې په څرګند او مسلکي ډول مختلاړي او د امریکا پلاوی ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینال مخینه بلکې د کلول مخې قضاوت کوي د هغه څه چې اکثره نړیوال په دې ورستیو کې رابر سره کوي تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې د هغه موضوع چې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې دا خبرې د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه وي لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشرک ولا امریکایي لوري ته ډاډ ورکړي چې اجازه به ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبان د اګست په نیمه کې کابل ونیو او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشت په یو دېرش مل افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دو میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه اندرلوده. میلمانه مو دي د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د غرض سیاسي چارو په اساق اتمر. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ اصول صاحب، لومړی به تاسو ته درشو تاسو چې په خلیج کې دغه خبرو ته نږدې ولې خبرې مول نږدې څارلې څه نتیجې درلوده د افغانستان لپاره د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته دراډو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دوه میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوع د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روښنايي نه لري او ټول یو رقم ناامید ښکاري. په داسې یو حالت کې وروسته د دوه میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره خې بولم او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسي، موافق اوسي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوران باید د افغانانو غږ کوم کاک چې اوس افغانانی لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي چې دا پرونی او ورځنۍ ناستې یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره او خوشبیني څرګندېږي.
بله اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبرې به د افغانستان لپاره د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته اصولي صاحب ته اوریدونکو ته سلام وره. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتو نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کیږي او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به هم زه فکر کوم چې راواچو. لیکن دوه برخه یې چې ډېر مهم وو دا د مرستو رسول وو او بل دا خبره وه چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحا کې په 9 د فبروري د 2000 کال په تعهدنامه کې دوی امریکایانو سره کړي. نو دا څو موارد دي د امریکایانو د خوانه طالبان سره.
بله، تاسو د دوه د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تر اوسه د دغه تړون لمخه په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تر اوسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د په دې هغه کې دوی وایي چې حتما طالبان امریکا به ورسره ژمنه کړې وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کیږي، مرسته به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو رقم بلیم گیم دی چې طالبان امریکایان ملامتوي او امریکایان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف هغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وتلو مسئول زمینه مساعدېدل. یعنی په هغه کې هم تاسې ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې د انقلاب وروستیو ورځو کې رامنځته شول. یعنی په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرموي په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کېدای شي او که نشي کېدای. په دغه دوه موردو باندې یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي او د بله خوا ده دا ده چې خپله طالبان په هغه تعود اولو کې کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه د نور هېوادونه تهدید شي. یعنې د تروریزم سره د مقابلې او په دغه برخه کې بیا د افغاني آیات دا خبره مطبوعاتي شو چې دوی ویلي چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرسته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي. موږ به خپله دغه خوندي کړو چې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نورو هېوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی نه جوړوي.
اصولي صاحب، یو مهمه څیره چې په دې خبرو کې نو هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادو چې د قطر په پلازمینه د هکی له طالبانو سره ډېرې خبرې مخته یوړلې، آیا فکر کوي چې د هغه رول نور د افغانستان د سول په پروسه کې د افغانستان په چارو کې نور پاتې رسیدلی دی؟
زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب ووایم او دا چې وخت کم دی د خپل نظرم څرګند کم. د افغانانو لپاره حداقل زلمی خلیلزاد څومره چې په تیرو دوه کلونو کې دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره یې په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نو سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلاد قدرت ته ځو او خلاد قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کیږي. همداسې هم وشول چې په تیر کې وشول. نو زه باورمند یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیلزاد په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیلزاد په سیاست باندې انتقادونه درلودل څه چې پیښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیې څخه څنګ ته کړي، ځکه اکثر افغانان د ده د کړنو څخه خوشاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د ده د کړنو څخه. د دې سره تر څنګ مهمه داده دلته د امریکا او د خلیلزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثاتو دغه د امریکا او د نړیوالو چې پراتلون کې شاید ماسکو کې هم غونډه ولرو، دغه غونډه څه خزموږ د افغانانو هیلي شي دي. موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغیر وکړي. زموږ ارزوګانی بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې هدا عقل دواړه قوتونه د منسجم شي او د افغانستان د نظام د چترلاندې موږ باید ملي وردو او هوایی پوزونه امنیتي ارګانونه ونه پاشل سي او د موږ د امسایا ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنه وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبان خپل دولت جوړ کړی ده. اوس په کار ده چې دغه نظام فعلی نظام سرپرستی ده او د دائم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څو موږ په افغانستان کې راتلونکی نظام ولرو دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیون افغانان خوشبخته اوسېږي، که دوی غواړي چې 15 میلیون افغانانو ته ډوډۍ ورسیږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. بے شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایه ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هیواد د روش د خپل هواد کې د تعلیم د تربیه د پیشرفت د انکشافي پروژو شاهد ونه وسیګو بنان د د د د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه د افغانستان د فعلی نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډیر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپل رابطه ټینګه کړي.
تاسو اوسلی صاحب خې موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب فکر کوي چې له څه کم دو میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی یا چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولای چې سیاست وکړي د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له شلو کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. شل کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوي چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلي وي که به نه وي او څه باید وکړي؟
یو خلاصه چې دوی خوشاله دي په دې خبره چې امریکایانو سره دوی مستقیما په میز باندې ناست دي او خبرې کوي، او زه فکر کوم دا د ډیپلوماسي یو برخه ده چې دوی دغه قابلیت پیدا کړي چې نړیوال سره کښېني او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی خبرې سره وکړي. بل زه داسې فکر کوم چې دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتو نه دي، یا مثلا امریکا یا اروپایي هیوادونه دوی اول ته ګوري. ګرچې طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګړي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خدا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی، او دا د بس یو موضوع چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه لس میلیارده ډالره د دوی کنګل شوي پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزاد کړي. په مقابل کې د نړیوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري، او زه باور من په دې یم چې نړیوال علاقمند دي د دې دپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې، هم په انکشافي پروژو کې، هم په اقتصادي برخه کې. دا د نړۍ یو تعامل دی، او زه داسې باور مند یم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور باندې چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب دخوا نه اداره شي او ټول تعامل د پاغه باندې وشي، دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې بخته پرتی دي، او دا دوه درې باورید دی چې پاغه باندې دوی تعهد کی. نو زه باور باتیم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت پیژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري، او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څارئ، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداري غږونه پورته کیږي، که د بشري وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تیرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له اویا په سلنه تقریبا ویل کېږي. تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9.6 میلیارد ډالر په امریکا کې واځ کنګل شوی. آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او که د ولس؟
زه د مرستو ځواب ورکوم. اصلا دغه تعامل دغه ځاینه دغه جنجال دغه ځاینه را پیل شو کله چې په توګه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکاو، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم کلیدل کېده. په یو نو د انواو او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه دی امریکایانو ناری ویلی چې کابل ته به دوی نه ننوځي. بینان طالبان را ننوتل، دلته ولسمشر غنی هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختی او اجرایوي د افغانستان حکومت وزیر دفاع، رئیس د امنیت دفاع او داخله کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوی رهبری تختی او لاندې عسکر او سایمنصب بیچاره به بې سرنوشته پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا سوه چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیول، لکه یو نوه کودتا او دا جنگی حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې دا 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پرته ده، طلا په اکثره په امریکا کې او دا هغه څه دي چې دا نغدي پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف کړه او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅ کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدي پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا 10 کاله مخکې چې ولسمشر، یا 8 کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره، دا پیسې 4.8 یعنی 5 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د ډالرو د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې، او یو څه دغه طلا چې قیمت سوه چې زموږ طلا پرتی دي، دا پیسې په امر کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بنان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوامه خبره اصلا مهم د افغانستان د پاره چی دي، د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او د ته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منلي وو، هغه ټول په ټپه ودرېدل. د هغې د جملې نه تاسو وګورئ، د کمال خان بند، د پاشدان د اوبو بند، د شاهروس د اوبو بندونه 80% 90% کارونه خلاص شوي دي، 10 او 15% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید عامې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغسې د کلیو د پراختیا وزارت او مختلفو وزارتونو کې بندې پاتې شوې، په ټپه ودرېد. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې تاثیر وغورځاوه.
اصولي صاحب، کراشو همدغه مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي، یا نړیوال مالی مرستې، یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي. آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي، آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبانو ته ورنکړل شي چې دوی د نورو مقاصدو لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورې، دوه حالت دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې احمد صاحب وویل، یو داخلي دي دوی حالت ته. که داخلي حالت ته ولاړ شو، وو د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنګونه کړي دي او په جنګونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسي، دوی په دولتدارۍ نه پوهېږي. د دوی
اصول صاحب خبره
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره د مرستې مشروط ګڼلې وي چې مخکنی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسېدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونو ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زه هم دې ته راځم. کنه، یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی ده او عملوي مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي د مالیې د وزارت. که هغه سیستمونه فعال کړي بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده. تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو او هغه و چې ښه و بد سره ورک وو. دوامه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمیله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګر دو کدا ترسو هراس موجود وی چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې مصرفوي او د دنیا په مقابل کې دی به استعمالوي، دا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل شي او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي کنه غواړي د فعلي همدغه دولت سره باید د افغانستان د 15 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کینی او دا د افغانانو اخیری چانس هم دی. او که دغه دا فعلي دولت تبدیلیږي په یو شکل دی اشکالو په جنگ او په بل زه د افغانستان تجزیه لري نه وینم.
مننه اصولي صاحب. اتمر صاحب، دغه بحثونه چې په قطر کې تر سره شوی هغه جزئیات چې را برسېره شوی دي ډیر موضوعات تکراری دي. نړیوال یا په تیر بیا امریکا له طالبانو څه غواړي او همغه د ترهګرو موضوع ده چې له افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کیږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي. دا او دا په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډیر هم هغه ژمنې عملي کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیانو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ووزي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې ویلې دي چې چاته به اجازه ورنه کړي. نړیوال ټولنې په راس کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي. په افغانستان کې خلکونه وژل شي، هر ورځ موږ د 14 شاهدانو. طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یو ارزو نه و، یو هدف نو؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوي چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما باورته ده چې دا طالبان پورې مربوط دی. ګوري د افغانستان قضیه یو نړیوال استخباراتي قضیه ده، په دې کې د سیمې د نړۍ ډېر قوي استخبارات کار کوي او دا طالبان پورې مربوط دی چې دوی غواړي افغانستان څنګه وښيي نړیوالو ته. زما باورته ده که طالبان د هوښیارتوب نه کار واخلي او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي او زمونږ ملي ګټې هم په پام کې ونیسي، دا به د دوی دپاره، د ولس دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې موږ ډېر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري، ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبره دلته دا یوازې طالبان پورې مربوط نه دی، یعنی طالبان به ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان د افغانستان رهبری نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اپراکسی وار یا رقابتی جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. افغانستان کې ټول لانجه په دغه شی باندې ده چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روان ده او دا ختم نه دی. او د دې لمن به ورو ورو نورم که طالبان ځان خيار نه کی نورم پراخیدای شي.
بله مننه اصولي صاحب. یو لاندې پښتنه او بحث به بیا ونغړو، څه فکر کوي چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد پر رسمیت وپیژني؟
ها، کدا سوي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلای شو پر رسمیت باندې پیژندلای شو، مګر هغه د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډاریږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیه ته ورچولې ده. چین او روسیه هم د افغانستان د قضیه په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسیږي چې یو دولت په رسمیت وپیژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره هم دا ده چې اول د امریکا سره د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي، تر څو اکثره دولتونه په رسمیت وپیژني، او دا رسمیت پیژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پیژندل دوی نور هم تورې کوټې ته ورننه کړي.
ډېر مننه کور ودان. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو پو اساق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زنوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.